درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورځې څلور بجې دي. زه اسمت څاروانیم د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په داسې حال کې چې افغانان له سخت شمې سره مخامخ دي، په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران، د ماشومانو خوارځواکي او د خدماتو په لار کې خنډونه دوام لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وای د وروستۍ سړې څپې په لړ کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر سلو ډیر کسان مړه شوي دي. له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د مالی او اداري چارو عمومي رئیس مولوي عبدالرحمن زاهد وای دا کسان د جدي له شلمې تر اوسه پورې د هوا د سړېدو، واورو، سیلونو، اور لګېدو او ګاز نیولو په پیښو کې مړه شوي دي.
څه د پاسه سل کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړه او یا نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي دي.
سرشنه ژمی په وروستیو څو لسیزو کې تر ټولو سوړ ژمی بلل کیږي. ملګری ملتونه وایي نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د افغان جنو او ښځو حقونه بې ځنډه بیرته ورکړل شي. ملګرو ملتو د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې سازمان د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو عمومي مدیر اندري اوزولای اعلان کړی چې د تعلیم نړیواله ورځ به افغان ښځو او نجونو ته ځانګړی شي. د جنوري 24مه یعنی را روانه سه شنبه د تعلیم نړیواله ورځ ده. په پام کې ده یونسکو د یوې لوی غونډې په جوړولو سره د افغان ښځو پر زده کړو د بندیز د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه وکړي. له فشارونو سره سره طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو اجازه نه ده ورکړې او تېره میاشتې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. سبا دوشنبه د افغانستان په څلورو حوزو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر خلاف د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه آزادي راډیو ته وویل
دا کمپاین به د هیواد په څلورو حوزو کې چې په دې حوزو کې د ویدیز حوزه ده، جنوب ویدیز حوزه، کندهار او جنوب ختیځ حوزه، پکتیا او پکتیکا او د دې تر څنګ په ختیځ حوزه کې ترسره شي.
یونیسف هم در ازوی په دغه کمپاین کې به تر 15 میلیونو ډیرو ماشومانو ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي واکسین ورکړل شي. یونیسف زیاتوي په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې دوی مثبت پیښې ثبت شوي او هڅه کوي چې په دې برخه کې ترلاسه شوي بریا خوندي پاتې شي. اوکراین له لویدیځو هیوادونو رسمن غوښتنه وکړه چې د جرمني جوړ لیوپارد دوه ټانکونه ورولي شي، خو جرمني لا مثبت ځواب نه دی ورکړی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویندوی جان کربی له امریکا شخص سره په تازه مرکه کې ویلي د جرمني مشان د دغو جنگي ټانکونو د لیږلو پروسې ته دوام ورکوي. د ده په وینا د اوچتاو د لوړ ظرفیت لرونکي ټانکونه دي چې اوکراین به د کارونې لپاره زیاتې روزنې ته اړتیا ونه لري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د جګړې په ډګر کې دغو ټانکونو ته سخته اړتیا ده. د اوکراین پوز پرون شنبه د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې د دوام خبر ورکړ، خو روسیې په دغه ساحه کې د یوه کلي د نیولو ادعا وکړه. د اوکراین د جګړې 12 میاشتې پوره شوې او لویدیځو چارواکو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نورو مرستو وړاندیز کړی دی. او داسې ښکاري چې په سلواکیا جمهوریت کې هغه ټول پښتانه چې تر وخت مخکې د پارلماني انتخاباتو په نیت په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره رابلل شوی وو د خلکو د لږ ګډون له کبله ناکام شو. د ټاکنو کمیسیون د لومړنیو معلوماتو له مخې یوازې په څلورو کې یوې برخې کسانو چې د رای ورکولو پر شرایطو برابر وو په دې ټول پښتانه کې برخه اخیستې ده. زموږ ځخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه اوس د شپې او ورځې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله په دې اړه چې آیا طالبانو کوم نرمشتغاړې شي وایي
Yes, there has been some progress.
هو پرمختګونه مولرل دروختي او تغذیه په برخه کې نرمښت په پام کې نیول شوی دی.
خو یو شمېر افغان شزینه فعالانی بیا وایي
د افغانستان خصوصو مشکل یواز صحت برخانه ده، من هر برخه کې ضرورت لرو.
په هند کې د افغان کډوالو د ماشومانو لپاره څو مرکزونه او یو لیسه فعال شوه.
شبا کې نږدې درې سوه افغان شاګردان محصلین درس وایي چې د جمهوریت په وخت کې د مکتب فعال و.
د خوست په یوه خوړ کې جوړ بازار بلې سیمې ته لیږدول کیږي.
د کوم تیر کول چې په دغه کې د خلکو نه او څه شي لره ډېر سمنونه وړي دي.
د اوکراین د وروستیو تحولاتو حال هم درکوو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هند کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې ماشومان ته تعلیمي خدمتونه کم دي. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې په دې موضوع راپور لرو، خو زموږ شخ له ازادي رادیو اوري او زموږ خبرونه نه یوازې له رادیو بلکې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته په یاد لري، ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي له طالبانو سره په خبرو کې په افغان جنو او ښځو د لګیدلو بندیزونو د کمیدو په برخه کې لږ پرمختګ شوی دی. هغې پرون الجزیرې تلویزیون ته په مرکه کې وویل دا ډیره اړینه ده چې د افغان جنو او ښځو ژغ پورته شي او د دوی بشپړ ملاتړ وشي. له بلې خوا افغانستان ته د ملګرو ملتو تللي پلاوي په یوه اعلامیه کې ویلي په افغان جنو او ښځو لګیدلي بندیزونه او محدودیتونه د هغو مؤسسو په کار ناوړه اغېز شیندي چې غواړي له میلیونونو زیانمنو افغانانو سره مرسته وکړي. جزئیات د امید زهیرمل په دې راپور کې.
افغانستان ته ل خپل څلور ورځنی سفر وروسته د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي ویلي هغه چلن چې طالبان د افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار په برخه کې کوي له اسلام سره په ټکر کې دی. امینه محمد د شنبې په ورځ الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې وویل اړینه ده چې له طالبانو سره په دې اړه هر اړخیز خبرې وشي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبانو په یو شمېر نادولتي مؤسسو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړې وویل
Yes, there has been some progress.
هو پرمختګونه مو لرل. د روغتیا او تغذیه په برخه کې نرمښت په پام کې نیول شوی دی. زه فکر کوم دا هم له دې امله دی چې نړیواله ټولنه او مرستندوی شریکان یې په دې توانېدلې چې ښځو ته د ښځو په وسیله د خدماتو او په ځانګړې توګه د زیږون پر مهال یې اغېزې او پایلې وښیي. خو دا بسنه نه کوي، دا زموږ د کار پیل دی. یوازې مو یو دریڅه پرانیسته او هیله مند یو چې د سرچپه حساب له پیل بلاخره وتوانېږو، یو داسې پړاو ته ورسېږو چې دا فرمانونه لغوه شي او نجونې ښوونځیو او ښځې کار ته ستنې شي.
د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړی پلاوی څلور ورځې له طالب چارواکو سره په کابل او کندهار کې په خبرو بوختو. څو په افغان جنو او ښځو د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو لغوه کېدو ته یو حل لار پیدا کړي. خو میرمن محمد وایي سره له دې چې طالبان د نجونو د زده کړې او د هغوی د حقونو د اهمیت په اړه پوهیږي، مګر بیا یې هم دا بندیزونه لرې نه کړل. د امینه محمد په خبره طالبانو ورته ویلي چې د نجونو د تعلیم ستونزه د حلېدو په درشل کې ده او دوی به ژر له یوې نوې کړنلارې سره نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. خو طالب ویاندویانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، مګر وړاندې یې دا خبره تکرار کړې چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخه کې راپورته شوې ستونزې حلوي. امینه محمد همدا ډول د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ ټینګار کوي او وایي افغان جون او خزو دې سره لیدنه کې تری غوښتي چې د دوی ملاتړ وکړي او غږی لوړ وساتي. حخوا د امینه محمد په مشرۍ افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تلی پلاوی د خپل سفر په پای کې خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو سره په خپلتیا او افغانانو په ملاتړ ټینګار کړی دی. په دې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په یو پاڼه خبره شوې لیکل شوی په افغان جون او خزو لګیدلي بندیزونه او محدودیتونه د هغو مؤسسو په کار ناوړه اغېز کوي چې غواړي له میلیونونو زیانمنو افغانانو سره مرسته وکړي. خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور کې زنداني کوي، بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوي له سفر وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی هم راغلی و، خو ښکاره یې طالبانو سره لیدونه او کتنو کومه پایله نه درلوده.
افغانستان ته د اغلی محمد د سفر د اغیز او څرګندونو په اړه هماین هیواد له مدافع وکیل او د ښځو حقونو له فعالې شګوفې کاکړ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا د اغلی محمد سفر به د وضعیت په ښه کېدو کې مرسته وکړي.
د افغانستان خصوصو مشکل یواز صحت برخه نه ده، موږ په هر برخه کې ضرورت لرو، نو یواز صحت برخه کافی نه ده او دا بسنه نه کوي. نو ټول مشکلات باید حل شي په هر برخه کې، که په حقوقي برخه کې، هغه په اجتماعي برخه کې اوسیږي، په تعلیمي او تحصیلي برخه کې اوسیږي، باید چې پیشرفتونه نور وشي او په دې موضوع باندې نور هم باید ډېر کار وشي.
تاسو اشاره ورته وکړه، واغلی امینې محمد هم په خپلو خبرو کې دا ویلي وو چې ځینې تغیرات راغلي دي، ځینې مثبت کړنې شته، خو ډېر کار ته اړتیا ده. په کومو برخو کې باید کار وشي چې دغه وضعیت چې کوم اوس دا بدل شي؟
ما مخکې هم وویل چې په هر برخه کې انسان ضرورت لري خدماتو ته، او همداسې په تعلیمي او تحصیلي برخه کې زمونږ د پانتونو او د مکاتبو دروازې تر اوسه پورې لا تړلې دي، او دوی وایي چې موږ په یو میکانیزم باندې کار کوو، دا چې تر کله پورې به دوی دا ښه موضوع وځنډوي او څومره به د افغان میرمنو په سرنوشت باندې بده اغیزه وکړي او دوی به څومره پس پاتې شي، دا یوه لویه مهمه خبره ده. نو کارونه په ډیرو برخو کې باید وشي، لکه څنګه چې ما وویل موږ په هر برخه کې ضرورت لرو، موږ په حقوقي برخه کې، موږ په صحي برخه کې، موږ په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، یعنی په موږ پر مجموع کې انسان یو او ټول انساني خدمات او بشري خدمات ته ضرورت لرو.
سره له دې چې غالي امینه محمد په دې ورسته کې افغانستان تر اغله ول طالب چارواکو سره ولیدل، د مخ کې هم د ملګرو ملتونو د مختلفو برخو مشران راغلي، خبرې کړې دي، بحثونه کړی، او یوناما په افغانستان کې حضور لري، ولی لا هم هغه څه چې تمه یې ده تر اوسه پورې لاسته نه دی راغلی؟
زما په نظر باندې امارات اسلامي تر اوسه پورې خپل هدف ته نه رسیدلی. دغه فشارونه معلومدار خبره ده چې بعضی اهداف لري چې په نړیواله ټولنه باندې دوی خپل دغه هدفونه ومني، چې دغه جملې نه یو هم د رسمیت پیژندل چې امارات اسلامي په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، او هغه پیسې چې کنګل شوي دي او تر اوسه پورې د امارات اسلامي لاس ته نه دي راغلي، او د افغانستان د خلکو حق ده. فکر کوم دغه فشارونه د هغې وجې نه دي، نو که چېرته دغه فشارونه دوی په دې هدف باندې کوي چې دوی خپل مقصد ته ورسیږي.
خو فکر کوي دنیا به له دغه وضعیت سره ډیل وکړي او طالبانو په رسمیت وپیژني په دغسې وضعیت کې چې ورځ تر بلې نوي فرمانونه راځي، محدودیتونه ډېریږي، هغه محدودیتونه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي؟
نه، دا خو سمه لاره نه ده، او په دې باندې مشکلات نور هم زیاتېږي او مشکلات په دې باندې کمیږي نه، ځکه چې ټول ملکونه د افغانستان د بشري حقوقونه احترام لري هغوی ورته، او دوی غواړي چې دغه مشکلات حل شي. زما په نظر باندې امارات اسلامي که څومره نرموالی وښي په دې موضوعاتو کې، او هغه څه چې انساني او بشري غوښتنې دي او توقعات دي، څه چې یو انسان تقاضا لري، هغه که په سم رقم باندې حل شي، نو دا به ښایي نه دا چې فشارونه وضع کړي، ځکه چې دا فشارونه چې وضع کیږي دا نور هم نړیوال د دوی په پیژندنه کې په مشکل سره مواجه کوي، او دوی دا د دوی ته یو صدمه ده چې ځان ته دوی خپله واردوي. نو زما په نظر باندې دغه حالت چې دوی وضع کړی ده، دغه د اصلي هدف ته دوی نه رسوي، دوی لا د دې هدف نه لري کوي، او برعکس نږدېوالی نشته د دې هدف ته.
مدافع وکیل او د ښځو د حقونو فعال شګوفه کاکړ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورید.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساته اوریدلای شي، د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې زموږ ځانګړی مرکه له یو استرالیا میشت افغان ژورنالیست، لیکوال، د پوهنتون استاد او څېړونکي احسان آذری سره ده. د خوست په صبریو او یعقوبی ولسوالۍ کې طالب چارواکي غواړي خالبیسات بازار چې ډېره برخه یې په خوړ کې ده یو خوندي ځای ته ولېږدوي. د دې بازار جالب اړخ دا دی، کله چې سیل راځي دوکانداران په څو دقیقو کې خپلې غرفې خالي کوي او د خوړ له وچېدو وروسته سمدستي په یو ساعت کې بیرته پکې کاروبار پیلوي. د دې بازار په اړه د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ د خاروالۍ اداره د خوړ یا سلا په منځ کې آباد شوی د خلبیسات بازار هلته نږدې یوې خوندي سیمې ته لیږدوي. د خلبیسات بازار غرفه یا ټپری چې له نږدې درې لسیزو راپه دېخوا د خوړ په منځ کې آبادې شوي، د خوړ او سلا پر مهال دوکانداران په خپلو غرفو کې ایښودل شوي توکي لرې کوي او کله چې سلاب ختم شي نو خپلې غرفې بېرته فعالوي. هغه کسان چې په دې خوړ کې کاروبار لري او اوس په نوي ځای کې دوکانونه او ټپری ورته په نښه شوي خوښ دي او وایي په دې سره به په بارانی او سلابي موسمونو کې له ګواښونو وژغورل شي.
خوست ولایت د خلبیسات په خرګوټي کې یو هوټل لرم. نورو کلو مونږ د کاروبار سره ډېر په ستونزه کې و. دلته سیلابونه تلل او مونږ مشکلات سره مخامخ وو. د کوم تیر کال چې و په دغه کې د خلکو نه او څه چې لره ډېر سامانونه وړي دي او پوست به زور جوړېږي. دې نه مونږ ډېر راضي یو الحمدلله. ترپل نه به خلوشو کول کې دوه ترپل مونږ وخل هغه ځای کېږي الا د وکي چې خرګوټه کامیاب شي.
د دې سیمې یو بل دکاندار اکرام الدین چې د سبری د صحرا کلي اوسېدونکی دی وایي له دې مخکې په دې ځای کې د کاروبار یوه شبه تضمین هم نه و، خو اوس به د نوي خارګوټي په جوړېدو سره دا مشکل ختم شي.
مخته مشکلات سره مخامخ وو. خوړونه تللی مونږ نه سامانونه وړل که نه، نو اوس چې پوست به زور مونږ پوره جوړېږي مونږ تخشول یو زیاتو چې ځکه چې مونږ د مشکلاتو د ستونزو نه خلوشو.
که څه هم دوکانداران په بل نوي موقعیت کې د نوي ښار کامیابۍ ته اندېښمن دي، خو بیا هم وایي که په نوي ځای کې یوه موده سودا ونه شي دوی نه مایوسه کېږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی محمد آغا چې د خلبیسات په خوړ کې هوټل جوړ کړی وایي
ټول کاروباریان خبر دي چې دوه میاشتې بعد مونږ خپه نه کېږو ورته، خو دوه میاشتې بعد انشاءالله بیرته به زموږ کار ښه کېږي. د په دوو به ښه کېږي، ولې به نه ښه کېږي؟ ځکه ټول خلک هملته سره یو ځای شول. که چرګ والا دی که هوټل والا دی که هر څوک دا، نو ټول سره هغه هلته یو ځای شول.
د صبری او یعقوبی ولسوالۍ خاروالی د یوې نوې نقشې په پلي کولو لګیا ده تر څو د خوړونو څخه دوکاندارانو ته ورپېښ ګواښ له منځه یوسي او په یو نږدې خوندي ځای کې په معیارونو برابر د پخو دوکانونو او ټپریو یو نوی او له هر ډول اسانتیاو برخمن خارګوټی جوړ کړي. د صبری او یعقوبی ولسوالۍ خاروال انجینر خمین خان امین وویل
د خلکو د بار بار غوښتنې په اساس مونږ د وپتېله چې د خلک په ټولو کې غریب صنف همدغه د غرفو د سبزیو د مواجهاتو او د کنټینرونو سم ده چې دغه مونږ دغه یو مناسب ځای ته انتقال کو. نو مونږ الحمدلله تاسو چې ګورئ 80% که زموږ کارونه خلاص شوي دي. په نږدې ورځو کې به مونږ دوی ته د توسیع پروسه ولرو او انتقال پروسه به انشاءالله د توزیع نه وروسته مونږ کوو.
د خوست د صبری او یعقوبی د خاروالۍ چارواکي زیاتوي د خلبیسات بازار په نوي موقعیت کې به ټولې شاوخوا 900 لویې او وړې غرفې وویشل شي. د معلوماتو له مخې خلبیسات بازار هغه مهال جوړ شو چې د پخواني شوروي اتحاد د پلوي نظام له نسکورېدو وروسته له پاکستان څخه د ډېریو افغانانو بیرته راستنېدنه پیل شوه. په اول کې په دې ځای کې د کرم شهیدانو ډنډې ته د تګ راتګ لپاره د موټرو اډه جوړه شوه چې یو سماوار هم پکې و، خو اوس هغه وړوکی سماوار د خوست په کچه په دویم لوی بازار بدل شوی دی.
بوسر با کوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
The referendum show
us. The masses is not the buildings. It's not the monuments. It's you.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکراین پوسوی روسی ځواکونو په ستراتیژیک شهر بخمود کې خپل پرمختګونو ته دوام ورکړی او په پراخه پیمانه هوایی حمله کوي. بخمود شهر د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې پروت دی چې له میاشتو میاشتو د سختو جګړو شاهد دی. د اوکراین لوی درستیزوی پرون هم پر دغه شهر وویشت هوایی حملې، یو د توغندیو او 55 راکټي حملې شوي دي. د دې موضوع تفصیل
د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز وای پرون شنبه پر بخمود شار د وویشتو هوایی حملو، د میزایلو د یوې حملې او د توپونو د 55 ډزو راپور ورکول سوی دی. د اوکراین پوځ نن یک شنبه ویلي د کامیکازا په نوم د بی پیلوټه انتحاري الوتکو او د میزایلو حملې د اوکراین د ټولو ساحو لپاره لا هم یو خطر ګڼل کیږي. د اوکراین په دونباس کې بخمود شار ته څیرمه چې له اونیو راهیسې پکې سختې جګړې روانې دي، روسي ځواکونو هوایي حملې زیاتې کړې دي. خو د اوکراین پوځ په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې د اوکراین په نورو ساحو کې روسي ځواکونه د ځانونو په دفاع بوخت دي. سباندې یو لس میاشتې کېږي چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل کړی او په دې موده کې جګړه پر شمال ختیځ ښار بخمود متمرکزه ده. دا د شمالي سیمې زاپوریجا کریمینا ښارګوټي ته نږدې پروت دی چې هم روسیې او هم اوکراین خپل ګڼ ځواکونه پکې ځای پر ځای کړي دي. کیف له لویدیځو شریکانو د ثقیله ټانکونو په ګډون د نورو مهماتو غوښتنه داسې مهال کړې چې راپورونه وایي روسیه د اوکراین له دونباس سیمې هاخوا هم پراخو پوځي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د بریتانیا د استخباراتو په وینا په روسیا کې د وروستیو پوځي اصلاحاتو له مخې مسکو د اوکراین د جګړې له صحنې بهر هم د یو متعارف پوځي ګواښ د پراخولو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د بریتانیا دفاعي استخباراتو دغه ارزونه نن یکشنبه د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د تیرې اونۍ د اعلان پر اساس کړې ده. شویګو ویلي چې د تازه پوځي اصلاحاتو له مخې به د روسیې پوځ ته د دریو کلونو په موده کې 1.5 میلیون نور پرسونل ورزیات سي او په روسیا کې به د دوی لپاره دوې نوري پوځي ساحې ایجاد سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې په دوام کې په هند کې د افغان کډوالو ماشومانو د زده کړو د ستونزو په اړه راپور لرو، خو تر دې مخکې به احمد شیبر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د بخښنې مسله راخیستې ده. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ د پلاوي د سفر پر مهال یو عکس د طالبانو تر سپین بیرغ لاندې واخیستل شو. تر دې وروسته د ملي مقاومت په نوم د جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نصری په ټویټر کې ولیکل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو غړي د ترهګرو له بیرغ سره عکس اخلي او په دې ډول د دې سازمان بې پریتوب تر سوال لاندې راولي. انډیپندنت لیکي دا ټویټ په خواله رسنیو کې بیا بیا خپور شو چې ملګرو ملتونه یې اړ کړل چې له دې عمله بخښنه وغواړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک فاکس نیوز ته وویل چې دا عکس باید نه وای اخیستل شوی او د ملګرو ملتونو سازمان معذرت غواړي. انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د مرستیال بیان فرحان حق خبري هم راخیستې دي چې هغه هم د جمعې په ورځ رسنیو ته د خبرو پر مهال د دې تصویر د اخیستو له امله بخښنه وغوښته. ملګرو ملتونو د افغانستان زوړ درې رنګه تور سور شین بیرغ په رسمیت پیژني. د امینه محمد په مشرۍ د ملګرو ملتونو د جګپوړي پلاوي د افغانستان څلور رسنۍ سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسید. د پلاوي د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره په کابل او کندهار کې ولیدل څو دوی دې ته وهڅوي چې پر افغان نجونو او ښځو د کار او تحصیل لګیدلي بندیزونه لرې کړي. نیوزیلند هیرالډ ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د مرستیال ویان فرحان حق په وینا لیکي چې د طالبانو یو شمېر مشران په ښکاره د نجونو له زده کړو او کار سره موافق وو، خو یو شمېر نورو یې مخالفت کاوه. دی ویاند د دغو طالبانو نمونه نه دی اخیستي، خو دی وایي چې د ملګرو ملتو هڅې په دوام وکړي چې د طالبانو دغه مخالف نظر د ښځو او نجونو د حقونو په تړاو لرې شي. د نیوزیلند هیرالډ ورځپاڼې په خبرې کړې مقاله کې وړاندې راغلی دي چې طالبانو دا ځل ورو ورو بیرته د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر کارونو ته مخه کړې ده. له 1996 تر 2001 کال پورې کابل د طالبانو په لاس کې و چې د دوی د سختریزه رژیم په سیوري کې القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوه او دې ډلې د 2001 کال د سپتمبر په 11 د امریکا په متحده ایالاتونو کې تروریستي بریدونه ترسره کړل.
په هند کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې ماشومانو ته تعلیمي خدمتونه کم دي. دوی وایي دا چې ماشومان د هند دولتي ښوونځیو په شرایطو برابر نه دي، هلته داخله نه ورکول کیږي او په خصوصي ښوونځیو کې دوی د فیس د ورکړې توان نه لري. په هند کې د افغان زده کوونکو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا د ډان او باسکو په نوم ښوونیز کورسونه شته، خو په دې هیواد کې د افغان کډوالو کمیټه وایي دا کورسونه بسنه نه کوي. همداشان افغان کډوالو ته د سید جمال الدین افغان نوم د لیسې ترکه چې یو شوانځای همشته، خو د افغان کډوالو کمیټه وایي چې دا لیسې فعال نه ده. د بلخوا په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت مسؤلان وایي چې د سید جمال الدین افغان لیسې بیرته فعال شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
مشګان په هند کې میشته افغان کډواله ده، دوه ماشومان لري. نوموړی په افغانستان کې هونکې وه چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د خپلو ماشومانو د ښو زده کړو په خاطر له خپلې کورنۍ سره هند ته کډه شوه، خو وایي په دغه هیواد کې هم د شته ستونزو له امله تر اوسه نه ده توانېدلې چې خپل ماشومان ښوونځي کې شامل کړي. مشکان آزادي راډیو ته وویل
بله متاسفانه دختره که مخصوص
لبد مرغه زما لور چې 15 کلنه ده او په افغانستان کې په نهم ټولګي کې وادي عمر لواج په دولتي ښوونځي کې شامل نه شو او زما د زوی لپاره هم دا دلیل وای چې بس نشته او د تدریس ژبه هم نه دزده لدې عمل مې هم ونه شو کولای چې په دولتي ښوونځي کې داخله وکړم
مشکان لدې عمل چې ما شومان یې ښوونځي ته نشي تللی اندېښمنه ده نوموړی وایي ښه اقتصاد نه لري او په سختۍ سره ژوند مخته وړي یو بله افغانه کډواله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا هم نه ده توانېدلی چې د ورته ستونزو له امله خپل ماشومان د هند دولتي او یا خصوصي ښوونځیو ته د زده کړو لپاره ولیږي نوموړی وایي اوسمهال یې یوازې دوه لونې د باسکو په ښوونځي او ښوونیز مرکز کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ په همکارۍ جوړ شوی په زده کړو بوختې دي او دوه زامن یې د اقتصادي ستونزو له امله د زده کړو پر ځای کار کوي
مونږ لاړو چې خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړو خو هغوی ویل چې اوس 18 کلن دي او نشي کولای چې په ښوونځي کې شامل شي بلاخر د باسکو په ښوونځي او ښوونیز مرکز کې شامل شول خو ما خپل دوه زامن له ښوونځي څخه د کار لپاره وایستل
تولس کلنه فروزان چې د عمر د ډیروالي له امله د هند په دولتي ښوونځیو کې داخله نه ده ورکړل شوې او اوس په دام باسکو په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي په ښوونځي کې د زده کړو کیفیت ښه نه دی فروزان ازادي راډیو ته وویل
مونږ دومره پیسې نه لرو چې خصوصي ښوونځیو ته لاړ شو ما تمه درلوده چې پرمختګ وکړم او خپل مهارتونو ته وده ورکړم کوم چې په دې ښوونځیو کې امکان نه لري کاش چې مونږ ښه مالي وضعیت درلودای
په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټه هم د افغان زده کوونکو د زده کړو وضعیت اندېښنې وړ بولي وایي چې د کډوالو لپاره باید د ښوونې او روزنې ښه سیستم برابر شي په ډیلي کې د افغان کډوالو د کمیټې مشر احمد ضیا غنی وایي
نمره چې مهاجرین راځي دوی ورته د هندي او انګلیسي ژبې کورسونه په ټیټه سویه وړاندې کوي او یوازې نړیوالو او ملاتړو ته د ښودلو لپاره دا کار کوي چې پیسې ترلاسه کړي
که څه هم د دغه ښوونځي او ښوونیز مرکز تر څنګ په ډهلي کې د سید جمال الدین افغان په نوم لیسه هم شته چې له افغاني تعلیمي نصاب سره سم فعالیت لري خو په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټه ادا کوي چې دا ښوونځی له مالي ستونزو سره مخ شوی او فعالیت نه لري په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت چارواکي مني چې یاد ښوونځی څه موده غیر فعاله و خو دوی زیاتوي چې د سید جمال الدین افغان په نوم ښوونځی اوس بېرته فعاله شوی او زده کوونکي پکې زده کړې کوي په هند کې د افغانستان سفارت سرپرست فرید مامونزی وایي
د افغانانو لپاره چې تر ټولو ستر کار شوی دی هغه دلته د سید جمال الدین افغان مکتب فعال ساتل دي چې په کې نږدې 300 افغان شاګردان محصلین درس وایي چې د جمهوریت په وخت کې دا مکتب فعال و بیا د یو څو میاشتو ځنډ وروسته بیرته د سفارت په هلو ځلو د هند حکومت د کومکه پسته دا مکتب فعال شو زموږ کوشش دا چې دا مکتب تر هغه وخته پورې چې امکان لري فعال وساتل شي
په هند کې افغان کډوال په داسې حال کې تعلیمي خدمتونو ته لکم لاسرسي شکایت لري چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار له بندیز سره ډېری کورنۍ هڅه کوي چې د خپلو ماشومانو د زده کړو او ښې راتلونکي لپاره ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډوال شي د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې له 9 تر 11 زرو افغانان ژوند کوي چې ډېری یې قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه نه لري او نورو هیوادونو ته د تلو او هلته د اوسېدو
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته اسحاق انتظار یم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې دلته موږ د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ کې نفوس مې هم ډیر د خلک مې هم زخت ډیر د رش کشم ډیر ده الحمدلله خو مګر مخابراتي شبکو کمزوري د انټرنیټي خدمتونو کې مختلف اسانه کو او راته جوړې کو نو تاسو به ډیره مهرباني وي اتکه روشن ریبایت سالات یا کوم نور شبکې سویسې هر کوم وي مختلف انټرنیټي اسانتیا راوصله او دلته د انټرنیټ شبکې راوړلې هم تلیفونو شبکو کم بوت او هم د انټرنیټي نو دا به تاسو ډیره مهرباني وي الله مې خوشاله او ژوندې لر
د مرسی سره ډیر کې خلا خلته د مسلمانانو بینه رسی جنگونه باندې کې وای ماته راکې بل وای ماته د مرسی د نړیوال باندې ژغو کې ورته د مرسی افغانستان ته ډیر راوړو افغانستان خلک سره ستړي دي شر
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00400 22 یولس 42 201